سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو ری او سم د یوې ځنګړې مرکه وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال دی بو شاعر سره خبرې کړي راځي چې ورته وښیو
مخام خټک ته د پښتو کره کتونکو نستړی کې دونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غوندې وخت وختون کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیل صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه ښه ټیک ټاک تاسو ډیر ډیر مننه جی چې تاسو زه خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل د حال حوال خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکې پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسده او چرته زګیدلی په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دی زده کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نوغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1902 او یم کې 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زګیدل بیا می ابتدائی زدکړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي. بیا می لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده. دو لسم می د خوشحال خان خټک کالج اکوړې نه کړې. بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامي کالج نه ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه بیا ایل ایل بی وکړه. هم د اسملا کالج نه می بیا ایل ایل ایم کړې ده. په 2000 کې ز کال 2000 کې ز د وکیل شوم وکیل وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پوری چ سره پیر کی بیا په 2002 کې زدای کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم چلته دغه هلی زلی دي او بیا چې کوم د ما ایل ایل بی کړی دا بیا ایل ایل بی سره چې د نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ور سره چې دی د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی هم ما دغه هلی زلی دی ور سره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دي د دوی یو خاص فیلډ وی یو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډې کیسې لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکې لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی موږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو.
یاره آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي. یاره زه آل راؤنڈر براته نه وایم بس دا خبره ده درسته ده چې تقریبا ډېر سیزونو باندې ما تب ازمایي کړې ده. شاعري مې هم کړې ده ناول مې لیکلې افسانې مې لیکلې او تنقید کتاب شته دې کره کتنې خاکې مې هم لیکلې نو په دې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویلی شي. خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي نو زه ته ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی. خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما که څه ټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکې مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چېرې ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی می لیکلی نو دا سیزونه بس دا ادب سره چوک دا ټول سټڈی په یو ځای روان هي نو چې کم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وی نو بیا کوشش کی چې سړی هغه سیز چې تا تکلا دا هغه سیز اشاره وشي نو په خپل بیا سړی هغه طرف ته توجه کی هغه سیز ولیکو نو شاید دی وجه نه بس په ټول سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیکړې د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس دا سې دی لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي، دغه شانت شاید زه د یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کله دیو چیز نه متاثر شم، کله د بل نه په هغه تاثر کې بیا هغه لیک زمانه وشي.
په دا هر څه تلاس چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خو نه دی شوی، ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزی کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن، یعنی په هر څه لږ ډېر پوهیږي خو په هیڅ هم پوره نه پوهیږي، نو داسې خو نه دی شوی چې تاسو سره
مطر خیال زما د خبرې د جواب په خپل ستا په دې سوال کې موجود دی. بالکل همداسې ده چې همداسې وګڼه چې په هیڅ نه پوهېږم، بس ټول سیزونو ته مې لاس اچولی.
تاسو لکه چې خفه شوئ مخاف خټک صاحب، ما داسې نه دي ویلي چې تاسو پس نه پوهېږئ، ما خاص یو مقوله وویله
او بس اول به ما لکه شاعري اوس هم کوم، ما د شاعرۍ سره د تکل مې دوه کتابونه راغلي داسې د افسانو او مختلفو سیزونو باندې ما تب آزمایي کړې ده. خو سوال دا دی چې کله کله هم ما کوم سیز لیکلی نو ما کوشش دا کړی چې په هغې مې اول ځان پوه کړی دی چې دا څه شی دی. که ما تکل لیکلی نو ځان مې پوه کړی چې تکل څه شی دی او تکل ولې لیکلی کېږي، په نورو ژبو کې څنګه لیکلی شوی، ما ته څنګه لیکل په کار دی. نو ما اول چې کوم دی نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل، بیا ما ترجمه کړي دي، فرانسیس بیکن ما ژباړلی دی. نو دغه شانت مختلف سیزونه چې کوم دي، که ما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان یا پوه کړی دی چې نن سبا مسله څه ده. نو تر څه حده خو داسې ده، خو زه دا نشم ویلی چې بیا ګنې زه په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم. نو ممکنه ده چې په کوم سیز باندې ما لږ ډېر ځان پوه کړی دی، نو تر هغه حده به ما په هغې لیکم کړی دی. نو ماسټر خو بالکل نشم ویلی، خو تر لږ لږ بیا تر څه حده په دغه ټولو سیزونو لږ لږ مې ځان پوه کړی نو بیا ما هغه لیک کړی. خو بیا داسې نه دی شوی چې زه ما تکل لیکلی نو بیا مې افسانه پریښي چې افسانه مې نه، دا ټول سټڈی یو ځای روان یي او په دې ټولو سیزونو لیکل کوم. نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده. نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګورئ، که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل اور جیک آف څه ورته وایي، ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزونو کې کامل یم.
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اخیستل کېږي، نه په بیا څوک نه اخلي، ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي، نو دا ستاسو کتابونه خرڅېږي ډېر او لوستونکي لرای کنه، دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي؟
یاره راشد صاحب، تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی، او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه مغو ته بیا ورلېږم. او ممکنه ده چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړي دي، نو ممکنه ده چې هغه ته به دا اندازه لګي چې څومره خرڅېږي یا نه خرڅېږي، یا پښتو اکیډمي چاپ کړي دي نو هغو ته به اندازه وي. او نور ما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یو هم نه ده خرڅ کړی، بلکې د ملګرو ایډریس یې را سره وي او بس هغو ته ورلېږم. پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم، نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم. نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی، نو په دې وجه نه یا د دې نه څه د ګټې امکانات دي نه. دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي او هغه ولولي او تبصره پې وکړي، یا ما ته ریسپانس راکړي چې خ کتاب لیکلی شو. هغه هم ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري، لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغې په تبصره وکړي یا ما ته ووایي چې را دا خ کتاب لیکلی.
مننه یار، زه دې هم په سایبرای خلکو کې شمار کړم.
دا چې دا زما د پیره هر څه هر څه دي، او نو په دې وجه نه نور د ګټې وټې خو څه گنجایش نشته. خو دا به شوق دی زما د لیکلو، ادب زما دا شو کنه چې شوق دی. نو شوق خو څه قیمت نه لري، او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي. نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده، نو چې دا څومره پورې روانه ده، څومره پورې تانده ځلانده ده لیکم، چې کله دا جذبه سړه شو خپله به غلی کینم.
کوم څو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه یې څه دي؟
زما تر نن نه پوری چې دی نو هغه د شمار په لحاظ څو 25 کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی، او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی چې شاعري وا هغه دې په وجود کې نه ځایږم، او دغې نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوډیال کې اسماعیل گوهر صاحب دې کړی و، دا غي رپورتاج دی. بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعري د لکه فصل ریبل کېږم، او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعرۍ د ما په پیژنې کنه، او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی، او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فیل سټوډنټ لپاره د نصاب کتابم دی. بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم، پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی. بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیمو ممتاز ورغزی باندې لیکل شوی. بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران صاحب باندې لیکل شوی دی. بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی، بیا د تکلونو دویم کتاب پغړې، بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمائنده شاعر خیبر افریدی، او بیا چې کوم دی بل چیرنه دا یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیا، او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرا کتنې اوله برخه، او بیا پښتو ټپی انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی، بیا د خبر لوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دی، پښتو ټپون کا انګلو رښتا رنگ اور هنګ دا ما اردو انگریزی ته ژباړلې چپی دی، بیا ماحولیاتی تنقید او پښتو شاعری یا شعر و ادب، بیا چې کوم دی ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دسترنامې پر تلیز جاج دی، بیا چې کوم دی نو هغه د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده، بیا کاکړې غاړې دی چې اردو انگریزی ته ترانسل شوی دی، دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دي. بیا د هغې نه علاوه ناچاپ چې کوم دی نو هغه د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی، د غنی خان د نظمونو تجزیه دی، او دغه شان ته د شاعرۍ څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دي، او داسې تنقیدی نور کتابونه دي را سره، نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوس هم په کیو کې دي چې ناچاپ دي، او هغه به انشاءالله په راتلونکي کې راځي.
دا زه ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام سه کشمیر 25 ته نه رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غي ذکر نه پاتې شو، او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه نه بيخي پښمار کې هیر شو، او دا د هیرولو کتاب نه، دا ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالک له په دې چې اجمل خټک په شان ته پیولوش شخصیت باندې مالک له دی.
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک سه دومره زیاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه، د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ، بیا به هغه چې ده په عدالتونو کې پلیټ کوئ، نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ؟ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ، تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی؟ یعنی مهالوېش مو کړی دی کنه؟ کارونه ورته پرېږدئ.
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وقتی جاب دی، پیشه ده، 24 ساعته جاب دی، ته ایون موبایل هم نشه بندول خپل موبایل. خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی، نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي، بلکې زه دا بوایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وای. د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم، نو زه ادب بیا زه داسې وګڼه چې زمواري خو پخپله په زمواري کوم، خو تفریح دا زما دپاره د تفریح هم یوه ذریعه به جوړه شي. خلک چې کوم دی د وکالت نه پسته انجویمنټ کوي، څوک سی سایډ ته ځي، څوک ډینرونو ته، څوک یو پلا بل پلا پروګرامونو ته. زما هیڅ قسم ته هلې ځلې نوري نه، نه ډینر ته که څوک مې غواړي نه ځم ورسره، چې تم ډېر په ډېر کم ځم، او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل، او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی، آفس کې را سره بل کتابي یاد لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مې راته دا وایي چې کله تاسو بینم نو تاسو سره کم لګو زره بدل بدل کتابونه در سره او زنه خو دا چې وایخلی وګوري نو خو د پښتو یې چې نور ژبو ولې نه بیا کې دی دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان دا خو ځان ته خبرې نو وخت چې کم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم زنه خلکو وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس بیا سه به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه بناستي او وي به وخت نشته وخت به ته په خپل پیدا کړي وخت هر سیس ته ای خو چې ستا کله دا غسیس سره شوق وو تا غسیس کول غواړي نو زه چونکه ادب چې دی دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پوهېدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نورو سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی غزل لیک لوست او ادب ته ورکوم نو داسې نه دی چې ګنې دا ما ویشلې دی یا څه شعوري تور بس روان دی چلیږي او وخت چې کم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ته ورکوم دومره ګنټې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله ده روانه ده کله مې د ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان دی دا غو هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې غوی کله هم زما په دې سيزونو کې بلکې غوی را سره هم پکې برخه اخلي غوی هم زما د ډیر ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبري او غوی کم اس کم ماته داسې کله ټف ټایم نه درکړي چې یا غوی مان ګیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلته بچو ته مخبل وخت ورکوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرېدم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیس ما ترازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو پغو کې مر سره برخه اخلم دا ټول بس دخته کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ ورته وایو هغه مهم لیکل دی د ناول لیکنې د بهر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم دی د غټي جنگ لیکل دی او دا په دغه زمونږ په دې مکا کم په دې تناظر کې ما دا لیکل دی تاسو چکم دا سوال دی چې د ناول بهر ته څنګه ګورئ نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکل کیږي زه خدای نه شمه له چیرې غنی ډیر مخکې تلې دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډیر ښه لیکل شوی دی لیکل کیږي لوستل کیږي هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دی کاغه نور محمد ترکی لیکل دی کاغه شپون سیف دی کاغه نصیر احمدی لیکل دی کاغه صاحبزاده ادریس دی کاغه رسول رسا صاحب دی کاغه تایزه صاحب دی کاغه طاهر افریدی دی کاغه فاروق سرور دی بیا په زنانو دی په لکه مې بل نوم چې کم ده د صفی علی هغه ډیر یادګار نوم دی ډیر ښه ناولونه لیکلی دی ممکن اصل نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې کیږي خو دا ناول سلسله چې هغه روانه ده زه دا نو ګڼم کده نور ژبو سره پرته لکو لکه اردو یا انګلیش هغه څه ته خو نشته خو بهرحال بیا هم موږ دا کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته دی ناول شته ناول لیکل کیږي او ښه ناولونه خصوصا وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کومه په دې باندې ډیر ښه ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه دی چې صرف ناری نو لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کوم دی نو هغه ښه ناولونه لیکلي چې په هغه کې د وګمې بهترین ناولونه دي د حسین ګل ناولونه دي او په ښه انداز لیکلي شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډیر ښه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشویلې چې ګنیرا ناول ډیر زیات په مختلفه ده خو دا دی چې ولاړم نه ده او د ډیرو سيزونو سره چې کوم ده موضوعي ګرځولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول زپخپل دا بلکې چکل د یو ناول سلکلن بهیر ولي کلی شنو دی مطلب دا دی چې پښتو سلکالا دا یا د پښتو ناول چکم دی هغه سلکالونه زیات مزل کړي دی چې کم سیز یو پیړه مزل وکړي دی مطلب دا شو چې دغه فضا ودریدلې نه دا هغه سازګار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولې خو پخپل چې کوم ګورو دلته نو هغه ودا کړي ده په ځای ولاړ نه دی او مزید به ودا کوي.
تاسو د پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ؟ په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل ز پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم. اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باندې لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ او دا سے آرٹس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ البتہ دا پشتو نہ مجباڑی کڑی دی اردو تھا اچھا چاپ تھی ہو تبزات یعنی افسانوں یا دا سے دا شاعری یا د مضامین یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چلی کلی بھی د شاعر او د نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دینا چاپ تھی او سب مضامین دی نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی آغا زیر تبا دی نو آغا را روان دی چا آغا د مضامینو دی او بل بل چکم دی آغا چلورم کتاب اردو کی چکم دی نو آغا ما چې څومره فورن لیکوال چې دی د انګریزي ژبې د نورو ژبو په هغو باندې ما لیکل کړي دي نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپل لاسه دا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانت نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانت نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډې دل او یو خو دا برخه وه دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا یو بل نه به خبر شو، اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه مطلب خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل یې په لاس کې وي چې څه شی زړه ته راغلل پوسټ کړي. نو ادبی فضا هغه شانت نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه څه کې دي. خو هغه ملګری چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه به ټول راغونډېدل. بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند و ځلاند و، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر دلته نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وکړو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې. خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه ووایم چې نه روا واقعي بالکل غونډې کېږي، دام نه دی چېرې غونډې نه کېږي. شته دي ملګري چې هغوی سره نه ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې اوس هم هغې تنقیدي حالې ځلې کوي، خو د هغې معیار هغه نه دی چې کوم معیار د جرس ادبي جرګې وو او پاغي کې ملګری داسې یو څو تن داسې دی په دانو او ټولنو کې چاغي خه ملګری دی هغه ځوانان دی او لیک لوستم لري او خه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه ده حاصل کړی چې نه هغه معیار شته چې کم د جرسه دی بي جرګي وو ګو چې هغه تر خپل وس ډیر خه خپل چسوم راغه واسطه څومره پوهه ده دغه مطابق وایي کوي خو هغه هغه شاند تسلی بخښنه ده لکه څنګه چې د جرسه دی بي جرګي وو
د نورو ګاونډیو ژبو سره چې پرتله کړو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې ده کنه هغه ډیر ښه ده د اردو د انګریزانو علاوه فرض کوم که د بلوچي سندي یا د سرکې پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زموږ ادب ډیر مخ په وړاندې روان ده دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو په هغه کې چې کم انداز ده کم معیار ده نو دا غي نه د پښتو معیار ډیر لوړ ده خو مونږ چې کړه د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو الته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر اومنو چې زمونږ معیار چې کم ده هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور ده البته زمونږ سره چې نور دلته د کومو ژبو ادب ده دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه ده په حال کې هم په ماضي کې مخ او په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وي نو دا چې کوم دی وړو کې پاکستان در مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دا غو ناس ته پاسته کیږي نو اکثر کوم پارټس کونسل کې سره وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه ژبه کده بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کده سرایکی وي بالکل کم وي کده پنجابي وي کده بلوچي وي هغه کې نیم نشست نیمه نشست د نیم سیټونه چې کوم یاغه هم ډکلی او چې د پښتو پروګرامینو هغه په ټول ارس کونسل کې وتاتا هر دویم کس پښتور کاری او دا ټول چې کوم دغه پروګرام ته راځي دغه شانته په افسانوی لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبی لحاظ سره هم هغه نه چې کوم دنو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کوم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خود هغه هم هغه امکانات چې کوم ترندرمي سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه غیز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات غیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرته لکونه دا غي نظم د ادب وزه ډیر لوړه ده ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه غنای تاسو څنګه ښکاری لګرنا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې موږ امید ډیر خو ساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولی چې موږ چې کوم ده کوم څه سوشل میډیا زلاره هم ګورو نه پای کوم ځوانان هغه هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې محل ځلې دې پکاروي چې کومې نور ژبې پکاروي د مخپل خیال دا ده چې راتلونکي د پښتو ادب ښه ده ولې چې اوس دا د نت ژبه ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمون ژبه د دې سجونو وړه نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکار ده پراتلون کی کبد اور کشي نه پراتلون کی کوم پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې دي نه نو غو په غو ور سره بالکل روان وي نو راتلون کی د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبه نه د چې کم روان کول د غنه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر خه خ ځوانان چې کوم دی هغه نن سبا ډیر خه خ لیکوال دی په هر موضوع له اثره کاغه د تنقید نوې تیورې په له اثره دی کاغه د ناول دی کاغه افسانې دی او کاغه نور کاغه شاعرې په له اثره دی نو راتلون کې زه بالکل خه غنم او د پښتو راتلون کې بد نه ده ډیر خه ده او په کارم دی چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دی
د مشال رادیو غرانه اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
د آینه مخ تسترگی تو روی یو خاندی د آینه مخ تسترگی تو روی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی د آینه مخ تسترگی تو روی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی د چاو جلو لرزان تیار وی یو خاندی مسافر کل نہ پس راغ لما استنے ستو مانا مسافر کل نہ پس راغ لما استنے ستو مانا مسافر کل نہ پس راغ لما استنے ستو مانا مسافر
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکه ته دوام ورکو
تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډیر فعالیت کوي زیاتره مو پوسټونه وی تصویرونه مو ورکړي وی یا د کوم غونډې روداد وی حال احوال وی یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی شیرونه وی خاکی وی نو د دې ساغز د تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دي دا تاسو ته حوصله افزایی درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا اسو وخت مزه کوي ستاسو څه خیال دی
دیکھیے دو قسم تا رجحانات تھی زن خدا سے وقت زیانم وی او زن چکم دی آغا استاد پارا دا مشاہدی تجربی او دا علم باعثم گردی یعنی آغا کسانو سر چیز ماڑی کی دی چاگا پوہ لکوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی دا اگو نخو مون دا سوشل میڈیا لارے فائدہ حاصل ہو خو زن آغا کسان دی چاگی بیا آغا معیار نہ لری لازمی خبر آغا دا وقت زیان مو گردی نو زپ خپل دا ویم چې په سوشل میډیا زکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره پاړی کې نو ته ژوندې پاتې کېدې شي ادروایز کته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یو لږ دا هم یو د ژوند د پیژندګلې چې کم دی یو ذریعہ خدا خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې مخکې چې هغه د پوسټ ورډ وی او کله کله پوسټونه د پوسټ ورډ نه نو زه دا چې دا ملا جولا وندرو جهان دی چې بدی کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وی او کله کله چې کوم دي نو هغه دا کار پوسټونه هم وی خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دي هغه ژوندې ساتل یا لیکونه چې کوم دي اول بداو چې تب رسالې تا یو او یا چرتا رسالے بچاپ کے دے یا اخبار تا بتا لکھ لے گلو نا بچرتا پا میں آش دو کے بچاپ کے دو یا بدری میں آشتے کے بچرتا رات لو نو اس چکم دے تا لکھو کے سمدستی پوسٹ کے آغا طول ملگرو تا ورسی آغیم ولولی او نقدم پی اوشی پا آغا ٹیم چیارا تا خلی کلے یا بدلی کلے پا آغا ٹیم آغی کے زن خ خلق چکمی چکم پوہ خلق دی آغی پا باندے لکھ پلے ستے لکل کئی و چکم دا سطح ٹیٹا دا آگے دا اخپلی صاحب سر پاکے باندے لکھ اخپل نقد کئی نو کلا کلا آگے کا دیر خخ تجاویز را چھو کلا کلا چکم دینو آگا بس دا لائک طرح دا پورے یا بے آگے دا اخپل سوچ مطابق پاکے باندے لکھو کی نو آگا دا وقت زیانم گرزی اور بل طرف تا چاپ پر خلی کل کڑی ہوئی نو آگا وقت کی محتی کئی ہوں نو پکار دا چی پا سوشل میڈیا ہم سڑے جوندے ہی آو خخ پوسٹو نو کی دانا چی دا نہ دے اخپل زان وقت زائے کی ہو نہ دے دا بل زمان اخپل خیال دا دے چی دا یو خواہ مل دا کیو سڑے پا سوشل میڈیا جوندے ہوئی آو لیک کولی شی اخپل سیز پوسٹ کولی شی نو آغا پا ایٹ ٹائم چی کم دا خلکو تا ورسی
خو تاسو د شاعر په هیڅ پېژندل کېدای بیا موږ د نور صنفونو باندې هم ته بزمي وکړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه په خپل کلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه ان مطلب دا چې د شعر لیکل چې څنګه په خوا کې د کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضي کنه د وقفې وکړه شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنې پېژنګلو چې دا هغه د شاعر په هستا او دا زما د تخلص شکم دا د دې ثبوت ته ولی چې اکثر تخلص شکم نه هغه شاعر کې دي نو بالکل زما پېژنګلو ول د شاعر ته زما ولنې کتابون د شاعر راغله ده هغه نه پسته بیا نه سر راغله او زه واقعي چې په شاعر سره سره مصر لیکم دا دې چې شاعری مې پرې خینه ده د نصر سره سره شاعری کوم خو هغه د نصر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دې باندې ډیر کم راځي دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وګړه پښتو کې څنګه سړې چرګ کوړک شي داسې سړې کوړک شي تر څه حدا پورې نه دا په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم ده خو په نصر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي بلکې دا یو لوی لیکوال کول دي چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نصر لیکل شروع کا ترجمه کوي یا نور نو خپل بده بیا یو وخت دوباره شاعری تر وګرځي نو دا زه چې کم ده په شاعری مې اثر خو ضرور شته پریوته ده چې کله ما نصر لیکل شروع کړي نو شاعری هغه انداز په نصر خو نشم کولای خو پریخ مې بالکل نه ده شاعری کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم البته د نصر په شان ته چې کوم بس نصری لیکو نه کوم هغه شان ته رواني وس د شاعری نشته او بل دا دي چې شاعری چې کوم ده هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه یو وخت وی چې سړی ډیر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په انداز باندې کید وخت تک سره سره چې کوم ده نو هغه جذبه هم لګا رټیټ شي نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شان ته نه او بل دا ده چې شاعری د وخت سره هم خود کی چې کلا جذبه ځوانه یو ته د جذبه اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خی هم او چې بیا کلا جذبه دي ټیټ وی او ته عمر دې موړی دی لیو بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شان تک نو هغه د ستا د شخصیت سره میچ نه خوري نو لازمی خبره بیا د اغه د سره شاعری راشي په چکل د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته بیا اجتماعي غم د چکم د خپل شاعری مرکز وګرځي نو لازمی خبره ده زه اوس د نصرم لیکم او شاعری هم کوم خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نصر په لحاظ اوس کم شوي ضرور وي
په لیکنه څنګه سمبالوي په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي دا لیک ته سمبالولو طریقه مو څه ده
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سمبالول ډایری کې به مې لیکل ډایری به زما څو ډایری ان اوس ما سره پرتی دی اپ ډکې شوې دي چې کله زه دا کمپیوټر او دا موبایل سره بلد نو نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سمبالول خو چې کله ما کمپیوټر او دا موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دی هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډیر اسان ښکاری ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشلېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلی شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړی وي او اوس یې اکثر زه په موبایل چې کوم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبالوم او د هغې نه شیر کوم که هغه پبلیشر ته وي هم د دې ځای نه هغه ته لیږم او که بیا هغه د پروف ریډنګ دپاره وي ټول نو اوس چې کوم دی زیات د هغې دپاره کمپیوټر یا موبایل چې دی د هغه ساتم او په هغې کې سنبالوم او شاید دا د نوي وخت تقاضا هم دغه ده چې موږ شاید اوس دغه خپلې لیکنې چې کومې دي هغه موږ په خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي سنبالولی په کار دي خو په کار دا دی چې موږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوې صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیز دی، دوی ته په کم نظر ګورئ؟ تاسو په دې چرته تبزمای کړی د لیکل مو کړی دی پکې کنه؟
بالکل، په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلې ده، او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلی، په پښتو کې هم، د دې اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي، او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیز ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی، په هغه باندې بیا ډېر سریز خپل لیکلي به مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي، زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي، او په کار دي چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي، نو هېڅ بندېز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم، او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی، نو یو ایجوټیشن وو، هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګونو هغه ته اکدم نو تیار چې هغه ومني، خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو، دغه شانت نثري نظم یا نثرم چکم دی، بیا هایکو ده یا ټپیز دی، هغه هم خپل ځان چکم دی هغه ومنلو. خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی، ټپرنګ یا ټپیز موږ لیکو نه هغه کې معیار څه دی؟ په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، نه، هغه هایکو به بیا په کار دی چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا موږ د قاسم بنوي یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغه نه لطیفې جوړې کړو، د لطیفو په شکل دی نه وي. دغه شاته نثري نظم چې کوم دی، نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي، دا نه ده چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی، نه، هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضې موجودې وي. نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی، ادب خپلې تقاضې اول واڑی، او دا صرف ادب نه دی، اکا قانون دی، کار سے دی، غی که خپل چوکاٹ کی بلی کنو بیا بدا دا اغا صنف گرزی چوکاٹ نه بغیر چکم لی کے نو دا بیا عرص عرصی خو ادب بنی. نو پکار دا دے چکا دا نصری نظم سک لی کی کٹ پیزی لی کی او نورم سے لی کی، نو پکار دا چا دا غی خپل چوکاٹ چا دے اغا درست و ساتی، اغا چوکاٹ دے خیال ساتی، او معیار ډیر ضروری دی چې پاگې کې داغه نه پسته چې پاگې کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاگې کې زه لیکم سو. نو بیا هو پکار دی چې دا سې سونه راشي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخې کی، او پکار دی چې مونږ دا سې سونه لارې وننه سو دی ته مونږ ویلکم وو په خیراله وته وایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي. دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی، مثلا په خورا تحقیق اصول چې بیل وو اوس نوی نوی اصول راوځي، دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي، نوی اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې، دا د دغه ادبی تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا هغوی سره برابر دی کنه؟
بالکل، زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي، خو بدلون هم بدلون په کار دی. بدلون او بے ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا زمکانی حقایقو سره په کار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تقلید کې چې بس په اردو کې کیږي، په انګریزی کې کیږي، نو موږ به په پښتو کې کو، آیا هغه په پښتو کې ځای نسی که نه؟ دغه شان ته د نوي صنفونو یا خبره خوش وه یا د تیوري یا د نقد چې کوم دی، نو لازمي خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دی. خو زنه خو چې کوم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې هغه تیوریانې راوړي دي په پښتو کې، داسې لیکلې کېږي، کتلې کېږي لکه چې ترجمه شوي دي. نو هغه چې ته زه په پښتو کې ګورم، نو هغه څیز چې موږ په اردو انګریزي کې کتلې، هغه څیز وي، هغه ټوټل پیراګرافونه راغستي وي، هغه لیکلي وي دلته، او نو بیا سړی وی چر چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکل شوی دی. البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سره کړی دا یو سوال راوچت کړی چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه. په هغې باندې ډېر ملګرو لیک پکړی مام پکړی چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وي هغه فالو کیږي. نو آیا دی چې کوم سوال راوړي چې د پښتو ادب د خپل ځان ته ثنایا او بدایا او د بیان او دا ټول سیدونه دا به ځان ته بیا داسې سیزونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم دی ځنه سیزونه ډېره مشکل شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې تشبیهانې به هغې ته به څه وایو به څنګه اپلای کوو. نو دا ګوچ هغې ورته دا ویلي چې یاره رشیا کې چې کله دا خبر رالو نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه. نو دین داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زمونږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې مونږ ګورو هغې په هغه انداز باندې بیا مونږ هغه تلو.
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې مونږ خو ډېر غني فولکلور لرو.
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو د ادب خپله تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده او څنګه دی دی کوي چې هغه ضرور کوي چې نه زه په باندې بل کتاب راولم شاید چې پای کې دی دا هغې څه حل لاره موخی. خو زما خپل خیال دا دی چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په هغو اصولو کتلی شي. نو په کار دا دی چې مونږ د نقد کوو پښتو کې نوي ادبي تیوریانې دي ګورو هر څه دي کوو په کار دی چې ادب ته دې راشي. خو ګورو به چې آیا دا زمونږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار د چمون په دې باندې کار وکړو.
په وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونه باندې هم کار کولو یو کتاب مې لیکلو چې بیا هغه کتاب ولیکل شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي.
بالکل همدا دا سوچي سید گوهر صاحب کراچی ته راغلی و نو سید گوهر صاحب بار بار به دا ماتوی چیر دا حمزه صاحب چې دی دا به په دې خپلې شاعرۍ کې ورک شي د ده چې کوم د انتخاب په کار دی. نو بس ما هغه ماته ټیک شو نو ما بیا دا ذهن کې وه دا خبره نو ما د حمزه صاحب د شاعرۍ انتخاب شروع کړو تر ډېر حده مې کړی هم دی بیا نورو هلو ځلو کې بوخت شوم نو اوس مې ذهن کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ذهن کې شته او انشاءالله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه د انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغې نه مې ډېر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده. او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخابه چې کوم دی هغې کې ما تقریبا زیات کړی دی بس د هغې په ژوند رانه کې مې هغې ما سره په بیا بیا تپوس پرې رانه کو هغه ټیم ورته برابر شوی نه وم. نو دا دوه کارونه چې کوم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او انشاءالله چې په خپل وخت باندې به دا دواړه منصوبې هم سر ته رسي او کتابي شکل کې به راځي.
تاسې حکیم لیکلی دی مخم خټک سب دستاسې حکی چې دی دا صرف تاسو په انډیوالارو نږدې ملګرو په ادبي خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې داسې خلک شته چې په غوی لیکل کړی دی یا چرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وي یا چرته په قبایلي مشرانو حکی لیکلی وي حکیم په چا لیکلی دی؟
بالکل راشد خټک سے ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دی دوه باندې ما خاکی لیکلی چې پغه کې اولنې طاهر صاحب دی ریاض تسنیم دی آفتاب بدر دی محب وزیر دی نور الاسلام سنگر دی ننګیال یوسف زئی دی فیصل فاران دی رحمان بونیری دی او روخان یوسف زئی دا ملګری چې کوم دینو په دوه باندې ما خاکی لیکلی دی او دا ټول ادبی شخصیات دي. اسې یو څو کسان شته چې هغه ادبی شخصیات نه دي او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دي. دوه ورځې وړاندې د جانان خټک تکرک زما سینیئر هغه د خاکي د لپاره بهترین شخصیت وو. د 15 ستمبر 23 ورځې وړاندې وفات شوی دی کار کې الله دی وبخي. اب داغه شخصیت داسې یو بل څو شخصیت دي چې هغه مې ذهن کې دي پغو باندې هم دا خاکلي کوم خو هغه باندې به شخصیت نه. نو دا اوس کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه دا خاکی دی او دا ماټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په غولي کړی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډه کیسه لیکلو ته څنګه ور پام شو؟ لنډه کیسه خو ډېره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل شو پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنه معیار یې خدای کنه اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډه کیسه بیسیکلی ما د ډیر شروع نه لیکلا چې ځکه لسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې ما لنډې کیسې ورسره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم د صفدر علي اسیر خپله ډېر ښه شاعر و د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یولسم کې دوه چې کوم دي نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ابا بیا چکل ایل ایل بی ما کول پغه دوران کې ما څه نه لیکلی وسم بیا ورستو لیکي. نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به د شاعر سره سره هغه وخت کم دي افسانه نگاران لوستل نو دغه د وجنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو خوب د وخت سره به مې لیکلې خو کمې کمې به لیکلې. بیا یو ټیم داسې راغله چې ما په یو مخو لیکلې و هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا 15 شپاړس افسانې دي او د هغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کوم دي هغه افسانې دي او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترین مختلفو کسانو تبصیرې لیکلي خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه او بیا امید دی چې شاید دغه چې کومې تبصیرې دي کتابي شکل کې راځي نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوې کلام به راته اوروئ، نوې غزل به راته واوروئ چې زموږ اورېدونکي هم خوند ترې واخلي او موږ هم خوند ترې واخلو.
غزل دا دی: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولۍ نښتې د وسلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولۍ نښتې د وسلې نه وته.
واه
په سر سرتوري وپخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سرتوري وپخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خو د پښتون مزاج اموخ د حوصلې نه وته. په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینه، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینه، په خپله ژمنه وکړه د فیصلې نه وته. زما په هډ هډ ننوتی څه په بل شانې وه، لکه د مړې طبي وجود نه بې خولي نه وته، لکه د مړې طبي وجود نه بې خولي نه وته، چې اډاڼه د تصور یې خوځولي نه وه، چې اډاڼه د تصور یې خوځولي نه وه، تر څو د زړه د هندوکش بې زلزلې نه وته. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، ماخامه دا د خیال سرتیری بې حملې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولي ګولۍ نښتې د وسلې نه وته.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري؟ څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدای نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي که غزل وي که څه، نه څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي او خو خو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې حصه اخلي، مختلفو سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور، ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي. لیکي دې خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر هاي معیار ته لاړ شي او لازمی خبره ده ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی، معیار جوړیږي د مقدار نه. او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مره مخ په وړاندې ځي. نو زه نوي لیکوالانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي خو مطالعه دی ضرور کوي، مشاهده دی لوړه لري، تجربه دی لري، په دې ټول ادبی کلچر کې دی ځان ځایي. ادبی کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تیره شوې ده هغه هم دغه شانته ده، او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغیز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمی اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر زیات اغېز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی، او چې کله دا جامه زی بي د شاعري وشي د موسیقۍ په جامه باندې سنگار شي نو دا داسې شي لکه ناوې هر سړی بیا ستایي. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقۍ سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي د یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي، او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. ګینې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي، نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار و لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې پوهېدو، نو دغه وګورې انتخاب د حمزه صاحب د لویو کسانو داسې ټکر وګورئ چا په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي نو هغه غنی خان او اجمل خټک دا لوی خلک راغستي، او چا هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا ته خپل پته راغه بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دغه شانت شاعری به وایي یا به وایي چې مونږ بدنام وي او دغه شانت کیسې بیا راوړي کنه، نو هغه به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دایم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي او په کار دی چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقۍ، نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. ګینې نیم حکیم خطرې جان نیم ملا خطرې مان والا کیسه شي، او دا اکثر نن سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي، نه هغه نه به په شاعرۍ پوهیږي او نه شاعر پیژني، او بل بیا هغه کوشش کوي چې چا ورته په کاغذ سولی کو به دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما کلمونه داسې یو دوه کسان ویلي زموږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو کلمونه ویلي دي، داسې یو بل مرګره هغه نیویارک نه سبا اوسي او څه وخت کې به موسیقي کوله هغه یو غزل زما ویلي دی، نو دا مزیات کی دي. او څه بیا ما خپل هم څه وخت موسیقي سره شوق لرلو نو ما خپل هم یو څو غزلونه ویلي دي چې په هغې باندې ما ویډیو هم جوړې کړې دي او په څو چینلونو باندې هم چلېدلې دي.
مننه مونږ ته د وخت راکولو مخام خاټک صاحب په مخه مخه.
مننه جی ستاسو ډېره ډېره مننه جی زما سره د مرکې کولو. خاد و آباد اوسئ. مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا
نتا پر کی وانو خرس ولم ونا دانا ندا نتا پر کی وانو خرس ولم شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم شوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم ونا دانا ندا نتا پر کی وانو خرس ولم ونا دانا ندا نتا پر کی وانو خرس ولم